وخت ده سهار لس بجې سوې د یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې وخت راورسېد. دا خپرونه چې تر یولس بجو دوام کوي پکښې له افغانستان سیمې او نړۍ څخه خبرونه، راپورونه او نور مطالب لرو. دا خپرونه زه قسیم سولمل د خپل تخنیکي همکار رامین په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. اوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په بېساري ډول د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخ اندازه تر پښو لاندې شي. ناټو وایي په کابل کې د ایګرز د اډې مخې ته د تېرو شپې بمې چاودنه تلفات نه لري. او د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د عراق صدراعظم نوري الملک ژمنه کړې چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماته ورکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې له دې هېواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخ اندازه تر پښو لاندې شي. د دې کمیسیون مشرې سیما سمر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي، په تېر 2013 میلادي کال کې د افغان ښځو په وړاندې په بې ساري کچه د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د افغانستان د بشر د حقونو فعالان وای د مافیات کلتور او د ښځو د حقونو په اړه د قوانینو نه عملي کېدل د تاوتریخوالي عمده علتونه دي. ناټو وای په کابل کې د ایګرز په نوم د دوی د اډې مخې ته د تېرې شپې بمې چاودنه تلفات نه لري. ناټو په یوې اعلامیه کې ویلي، د تېرې شپې چاودنه د کابل په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو سفارتونه موقعیت لري. وسلوال طالبان د دې پېښې مسؤلیت مني او د ګڼ شمېر نړیوالو ځواکونو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د کابل پولیسو ویلي چې د کارتې نو په سیمه کې هم یوه وړه چاودنه شوې چې ځاني تلفات نه لري. افغان ملي اردو په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او یو شمېر نوري له وسلو او مهماتو سره نیولي. د تندر قلو اردو لخوا په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات د پکتیکا په برمل او د غزنی په ګیلان ولسوالیو کې شوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د غزنی په اندړو کې پر وسلوالو مخالفانو خپل منځ چودله چې لاملي د هغوی یو سیمه ایز قومندان مولا احمد ګیلانی هم وژل شوی. افغان مقامات وایي د ملي اردو سرتیرو ته په یادو عملیاتو کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغاني شل پوله، یو روپۍ یورو 25 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 95 پوله، زر ایراني تومن 13 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغاني. د هند په ګوا ایالت کې 13 ورځ د یوې جوړیدونکې ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. د سیمو پولیسو د نړیدلې ودانۍ تر خاورو او ډبرو لاندې 30 نور کارکوونکي بند پاتې او ښایي د پولیسو د قربانیانو شمېره لوړه شي. 50 کارکوونکي د دغه جوړیدونکې ودانۍ د نړیدو پر مهال موجود وو. راپورونه وایي د ژغورنې ډلې د بند پاتې کارکوونکو د ژغورلو لپاره هر اړخیزي هڅې کوي. په هند کې تر دې مخکې هم د ودانۍ د نړیدو پیښې ګڼ کسان وژلې. د عراق صدر اعظم نوري الملک ژمنه کړې چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماته ورکړي. ملکی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د یاد ولایت په فلوجه او رمادي خرونه کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې پورې مربوطو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ملکی له العراقي تلویزیون سره په خبرو کې وویل، تر څو پورې چې په انبار ولایت کې ټولې تروریستي ډلې ځپل شوې نه وي او د سیمې خلک په امن کې نه وي، حکومتي ځواکونه به خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په انبار ولایت کې د ازادي رادیو د عراق د څنګ خبريال عبدالخالق محمد وایي، د فلوجه خار شاوخوا شپېته په سلو کې د القاعده وسلوالو په کنټرول کې قرار لري. د جنوبي سودان په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او روښانه نه ده چې دا هڅې به بیا کله پیلېږي. ټاکل شوی و چې د جنوبي سودان د سولې خبرې د ایتوپیا په مرکز اديس ابابا کې تر سره شي. په جنوبي سودان کې له درې اونیو راهیسې ولسمشر سلوا کیر او د جمهوري ریاست پخواني مرستیال ریک میچر ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي. په جنوبي سودان کې د امریکا سفارت پر خپلو اتباعو غږ کړی چې له دې هیواد څخه ووځي. او د روسي ولسمشر په ساحلي خر سوچي کې چرته شه د اولمپیک لوبې پیلیدونکو دي پر مظاهرو او د خلکو پر راټولونو بندیزونه نرم کړي. د کرملین لخوا په خبره شوې لمی کې ویل شوی چې د سیمایزو چارواکو د اجازه په صورت کې خلک کولای شي مظاهره او لاریونونه غونډې تر سره کړي، خو د فرمان لمخې د فعالیتونه باید د اولمپیک لوبو سره کوم تړاو ونه لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم موندلای سي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. دا هم د دې یو ساعت خبرونه راپورونه او مطالب. اور چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي اندازې په بیساري ډول لوړه شوې ده. اخوا د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو سیمه ییز قومندان 50 تن خپل په کور کې بندیان کړي. علت یې څه دی؟
دا مچا خان چې دا اربکان د مشر دی د پولیسو باندې د ګنجابا د سلویز کسان د بازار ته وړي.
په سیمه ایزو نړیوالو راپورونو کې راغلي چې د عراق صدر اعظم په انبار ولایت کې د عملیاتو د دوام خبره کړې ده. د خبرونې په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ګوړی اچار تنز پروګرامونه هم درته لرو.
خدای مور اعتبار کوما چې خپل حکومت هم اعتبار در باندې ونه کی او له څوکۍ لاندې ځایونه مو په سپیان و پلټي چې بم مو نه وی خای.
دا د ګوړی اچار پروګرام دی چې د خبرونې په دوه منیمای کې به واوري. د غرض نور ګڼ مطالب هم لرو. د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي اندازې په بیساري ډول لوړه شوې ده. د دې کمیسیون مشري سیما سمر رويټرز خبري اژانس ته د څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په د نیټې په نږدې کېدو سره د شذ د حقوقو په برخه کې د لاسرورونو د منځتلو اندېښنه مخ په زیاتې دوده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د افغان خزو پر وړاندې بے رحمانه تاوتریخواله په لوی اندازه پراخ شوه ده. سیما سمر له رويټرز خبري آشان سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي په تیر 2014 کال کې په افغانستان کې خزي په بے سابقه ډول لزور زیاتی او تاوتریخواله سره مخ وي. نو موري ویلي د خزو پر وړاندې د تاوتریخواله د زیاتوالي عمده علتونه د موافقت کلتور او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی سازمانونو د وټلو د نیټې نږدې والی ده. ل رويټرز آژانس سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې چې د خزو د شوندو غوګونو او پزې پرې کول او په عام محضر کې جنسي تجاوز چې د حیثیت او بشریت خلاف ناوړه اعمال دي په افغانستان کې ترسره شوې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي د نړیوالو ځواکونو شتون او د ولایتي بیا رغونې د ډلو فعالیت د خلکو ترمنځ اعتماد او باور پیدا کړو او له بده مرغه اوس زیاتره هغه کسان او سازمانونه چې د خزو د حقوقو ساتنې کوله موجود نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د 2014 کال د مارچ او سپتمبر میاشتو په ترڅ کې د خزو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 25 پسلو کې زیاتوالی ثبت شوی دی. د بشري حقوقو سازمانونه وایي ناامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت هم د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د زیاتېدو سببونه دي. د خزو د چارو فعال او د بې سرپناه میرمنو او انجنونو لپاره په هرات کې د امن د کور مسؤلې سوریا پاکزاد رويټرز آژانس ته ویلي په افغانستان کې د خزو وجل یو اسانه عمل دی ځکه چې دا جرم سزا نه لري. د نوموړي په وینا د خزو د حقونو لپاره قوانین تصویب شوي دي، خو د دې لپاره نه عملي کیږي چې د دې قوانینو د نافذولو چارې د جنگ سالارانو په لاسو کې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو ازادي رادیو او ری بیا هم یو کورنی مسله راخلو. په افغانستان کې ګراندې لاس راوړنې ځای کېدو ته مپرېږدي. دا د امریکا د ساکرمنټو بی د یو رسپانډې د سرمقالې عنوان دی. رسپانډه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي توافقنامې په اهمیت ټینګار کوي او وایي چې د عراق تېروتنې باید په افغانستان کې تکرار نه سي. سلطان محمد سرور دغه مطلب مهمې برخې اوروي.
د ساکرمنټو بی ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د افغانستان جنگ امریکایان واقعا ستړي کړي دي. اکثر امریکایي عسکر باید له پلان سره سم د سخت کال تر پایه خپل هیواد ته ستنه شي، خو امریکا باید په افغانستان کې خپل هغه لاسته راوړنې چې د ډیرو ځاني او مالی تاوانونو په بیه ترلاسه کړي وساتي. د ورځپاڼې په نظر امریکا ته له افغان حکومت سره د امنیتي تړون لاسلیک کول مهم دي ترڅو یو محدود شمیر امریکایي عسکر په دغه هیواد کې تر هغو پاتې شي چې افغان ځواکونه د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جګړه کې په خپل ځان متکی شي. ورځپاڼه د امریکا او افغانستان د امنیتی تړون د اهمیت د بیانولو په ترڅ کې عراق ته اشاره کوي او لیکي امریکا له عراق سره دغه ډول تړون لاسلیک نه کړ او له اتو کلونو جګړې او د 4500 عسکرو له تلفاتو وروسته یې دوه کاله مخکې خپل ټول عسکر له دغه هیواد بهر کړل. اوس ګورو چې د القاعده پلوي وسلوالو د عراق فلوجي او رمادي خارونه چې پخوا پکې سخت جګړې شوې وي تر ګواښ لاندې راوستي. د ساکرامنتو بی ورځپاڼه لیکي د عراق حکومت په ځای دی چې د وی باثبات ولسواکۍ د رامنځته کولو لپاره کوشش وکړي، له فرقهي جګړې سره لاس ګریوان دی چې په نتیجه کې تیر کال 1800 عراقیان ووژل شول. ورځپاڼه لیکي چې د عراق تیروتنې باید په افغانستان کې تکرار نشي. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې لوی جرګې له امریکا سره امنیتي توافقنامه تصویب کړي، خو جمهور رئیس کرزی له لاسلیک کولو ډډه کوي او ورځ تر بلې خپل شرطونه زیاتوي. جمهور رئیس کرزی وایي چې د افغانانو په کورونو باید بریدونه ودرول شي او د ګوانتانامو افغان بندیان باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا حکومت په پیل کې غوښتل چې دا تړون تر رواني اونۍ لاسلیک شوی وای، خو اوس دا امکان ویني چې کېدای شي له راتلونکو انتخاباتو وروسته په اولی کې د افغانستان د نوي جمهور رئیس لخوا لاسلیک شي. په دغه ځنډ سره به په افغانستان کې د عسکرو د پریښودو لپاره د امریکا او متحدینو پلانونه له مشکلاتو سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي له ډېرې مایوسۍ دا خبره هم په زغرده کوي چې کېدای شي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل عسکر پرې نږدي، خو دغسې یو اقدام نه امریکا غواړي او نه افغانستان. ورځپاڼه لیکي موږ نه غواړو چې امریکایي عسکر دې په دایمي توګه د جنگ په ډګر کې وي، خو په شاتګ او دښمن ته د چټک بیا راتګ مجال ورکول هم معقول کار نه دی. عراق د عبرت یو خونړی درس دی.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو آزادی رادیو ته خوښیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري. مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب راخلو، دا به واورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کوم مطالب خبر کړي دي. نسیم شفق دغه ورځپاڼو ته کتنه کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د بګرام زندان د اته اتیا تنو بندیانو په اړه د رواني ناندرۍ او له افغانستان سره د امریکا د دوګونی چلند په اړه مطالب خبر کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د بګرام زندان د سیډنې د کمیټې له قوله لیکلي چې اته اتیا تنه خوشي کېدونکي بندیان بې ګناه دي. د ورځپاڼه د دې کمیټې د غړي عبدالشکور د ادرس له قوله وایي چې هیڅ شواهد نشته چې په جرمونو کې د دې بندیانو ښکېلتیا ثابته کړي. سرنوشت د سیډونکو له قوله لیکلي چې امریکا له افغانستان سره په ملګرتیا کې صادقه نه ده. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې امریکا ویریږي کله افغانستان سره اساسي پوځي مرستې وشي نو د دوی ماموریت به په دې هیواد کې تر پوښتنې لاندې راشي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم امریکایي سناتوران د بګرام زندان له موضوع سره سیاسي چلند کوي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی. د ورځپاڼې هم د دې زندان د بندیانو د دوسیو د سیړلو د کمیټې په قول لیکلي هغه معیارونه چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د تورن کس د الزامیت لپاره شته د بګرام خوشي کېدونکي اته اتیا تنه بندیان بې ګناه دي او هیڅ جرم نه لري. دنیا ورځپاڼې سربیره پر دې چې د بګرام زندان د آتات یا تنو بندیانو په اړه چې خطرناک بلل کیږي لیکنه خپره کړي. د سرخی پله په زندان کې زرګونه بندیان به سرنوشت پراته دي تر عنوان لاندې هم یو مطلب خپور کړی. د ورځپاڼې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي نظیفې زکی په قول لیکلی چې په سرخی پله زندان کې زرګونه داسې بندیان شته چې له میاشتو او کلونو راهیسې پر خپلو دوسیو د محکمو د پریکړو په تمه دي. هیواد دولتی ورسپانی خپل سر مقاله ل امریکا سره د امنیتی او دفاعی سند او په دې اړه د افغانستان د شرطونو په اړه لیکلی ده. په دې اړه لیکنه کې راغلی د افغان دولت د سولیزو شرطونو له منلو پرته د امنیتی او دفاعی تړون لاسلیک کول ناممکن دي. د هیواد په سر مقاله کې راغلی سره له دې چې په تیره یوه میاشت کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو کابل ته سفرونه وکړل او له ولسمشر کرزي نه یې وغوښتل چې امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو ښاغلي کرزي پر خپلو شرطونو ټینګار کړی. ملي آرمان غیر دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند او په دې برخه کې د ولسمشر کرزي د مسؤلیتونو په اړه لیکلې ده. د ورځپاڼې په دې اړه د جمهور رئیس کرزي دریسته په کتلو لیکلي واقعیت دا دی چې د افغانستان بحران د ټولو سیاسي نظامونو او د دې هیواد د سیاستوالو د ناسم سیاست نتیجه ده. ملي آرمان لیکي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر وخت سنجول شوو سیاستونو او ډیر دقت ته اړتیا ده.
د ازادي راډیو ده د کونړ امنیتي مسولین وای په 2013 کال کې زیاتې لاسراوړنې درلودې. دوی وای په همدې کال کې د چپې درې ولسوالۍ آزاد کړه او د نورستان مرکز پارون ته غځېدلې لارې چې له تیرو 15 کلونو بند وه له تیرو 15 کلونو راهیسې بند وه له وسلوالو مخالفینو پاک کړه او یاد لوی لارې د هر ډول ترافیکو په وړاندې پرانستې ده. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري واوري.
د کونړ امنیتي قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې 2013 کال د امنیتي ځواکونو لپاره له بریالیتوبونو پرمختګونو ډکو.
باید د ستاور د خوبې کې لطف خدا بدون تلفات کرای ولایت نورستان
یو ډیر ښه او له تلفاتو پرته چې موږ کومه لاسته راوړنه لرو هغه د چپې درې او د نورستان مرکز پارون ته د غځېدلې لوی لارې خلاصول دي. پخوا پارون ته هیڅ حکومتي مامور نه شو تللی یا د لارې له وسلوالو طالبانو ډکه وه. د نورستان او کونړ سرکونه مو سره وتړل. د لارې په اوږدو کې مو امنیتي پوستې واچولې. اوس هلته د امن نظم پولیس پراته دي. له همدې لارې مو پارون ته درې زره ټنه غنم چې د پیښو په وړاندې د مبارزې کمیسیون نورستان ته ورکړي وو هغه مو ورسول. اوس تګ راتګ جریان لري او هیڅ ډول ستونزه نشته. قومندان وای په تیر میلادي کال کې په زیات شمیر کې وسلي او جنگي مهمات ترلاسه کړي او د بیلابیلو پیښو په تړاوي دوه ته تنه نیولي او څارنوالۍ ته یې سپارلې دي. سیدخیل وای پخوا په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو اته غټ مرکزونه موجود وو. هغه مهال به هر ورځ جګړه وه، مرګ ژوبله به وه، خو اوس چې له کومو ځایونو بهرني سرتیري وتلي هلته جنگ ډیر کم شوی بلکې په نشت حساب شوی دی.
څه
وخت چې د نړیوالو ځواکونو اته بیزونه دلته وو ډېرو ستونزو سره مخ وو. همیشه عملیات وو، جنگ به وو، خو اوس چې له کومو سیمو بهر شوي او هغه ځایونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي الحمدلله امنیت له پخوا ډېر ښه شوی دی. هغه وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال د امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی وو او د وسلوالو طالبانو په بریدونو ځانمرګو حملو او د سرک غاړې ماینونو په چاودنو کې یولس تنه پولیس وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي چې ټپیان بیرته ښه شوي دي.
تلفات دشمن نهایت زیات بوده، بخصوص از حملات تیارات بی پیلوت زیات بوده.
د دښمن تلفات ډیر زیات وو او په ځانګړي ډول د بی پیلوټ الوتکو بریدونو بې اندازې مرګ ژوبله ورته رسولې ده او هر ځای کې چې وسلوالو طالبانو په امنیتي ځواکونو حمله کړې نو تلفات یې لیدلې دي. قومندان وایي د هر سمو ملي اردو، سرحدي پولیسو او نورو ځواکونو سره په پوره همغږۍ ترسره کړي دي او په ټولو پرمختګونو کې ورسره ولسی وګړو په زړه پورې همکاري کړې ده. که څه هم چې قومندان د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو یوازې د شیګل په شلتن دره، د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر، د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچلام کې د شپنیو عملیاتو، ډرون بریدونو او د توپونو د حملو له امله د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که چیرته سړی په تیر کال کې د حکومتي مسؤلینو، نړیوالو ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو دعوې راجمع کړي، نو ورته به جوته شي چې هر یو لوري له مقابلې خوا نه یوازې په کونړ کې په سلګونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. راپورونه وایي د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سیمه ییز قومندان 50 تن خپل په کور کې بندیان کړي دي. د محلي پولیسو قومندان دغه کسان خپل د زوی په بدل کې چې د دولت د وسلوال مخالفانو لخوا وړل سوی نیولی دي. د په دې وروستۍ کې د برمته کولو دوامه پیښه ده چې په فرا ولایت کې په تاوتریخوالي بدلېږي. دا چې دا کسان ولې بندیان سوي، له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په اړه راپور لري.
په وروستۍ پیښه کې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د اربکیان یو محلي مشر کابو 50 تنه تېر ورځ په دې تور نیولی چې د نوموړي زیر دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا برمته شوی دی. که څه هم د محلي پولیسو دغه مشر نه غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، خو هغه دومره وایي چې دغه کسان یې په دې خاطر ځان سره ساتلي چې د زوی وسلوالو مخالفان خوشې کړي. له بلې خوا په سیمه کې یو تن قومي مشر حاجي شیخ احمد چې دغه لانجې د حل لپاره کار کوي، وایي کوم کسان چې د محلي پولیسو قومندان نیولي بېګنا دي او د دوی هڅې روان دي چې بیرته خوش کړي. دغه په خبره د محلي پولیسو د قومندان زوی دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بیول شوی او دا کسان چې نیول شوی ټول ملکی خلک دي.
په نامه د کاشم طالب دی او په نامه د احمد شاه خان زوی اربکی دی. کاشم چې د طالب په نامه دی دې حمله پر کړې ده، وړیا دی چې وړیا دی. احمد شاه خان چې د اربکیانو د مشر دی، د پولیسو مالی د پنجاباد ډېر څلوېښت کسان د بازار د فردنبال بابا سپینځري علیمان کانداران راکښته کړي دي، وړې دي نه څه دي پرون راهیسې وال پر چالانه دي خپل په پوستې کې.
په همدې حال کې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي چې نن یې د قومي مشرانو سره خبرې کړي او دا موضوع به ډېر ژر حل شي. د ولسوال په خبره د محلي پولیسو قومندان ژمنه کړې چې ټول خلک به خوش کړي. ولسوال همداشان وایي چې قومي مشرانو د دولت د وسلوال مخالفانو سره هم خبرې کړي او ډېر ژر به د محلي پولیسو د قومندان زوی هم خوش کړي. په دې وروستیو ورځو کې دا دوهمه ورته پیښه ده چې په فراه ولایت کې ترسره کیږي. له دې مخکې کله چې د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست د یو کارکوونکي زوی برمته او بیا ووژل شو، د ملي امنیت د کارمند له لوري دوه تنه په دې تور ونیول شول او بیا د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې په هم مازر کې ووژل شول. موږ هڅه وکړه چې په دې هکله د فراه ولایت د امنیتي ارګانونو نظر هم ولرو، خو په دې بریالي نه شو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
بیا هم د ولایتونو څخه یو راپور لرو. پکتیا څخه په قاچاقي ډول ګاونډي هیواد پاکستان ته د دې ولایت وچ میوې وړل کیږي. په دې لړ کې د پکتیا جلغوزي هم انتقال سوي. په اړه زموږ همکار داود تپان له پکتیا څخه راپور لري.
په پکتیا کې د جلغوزیو کاروباریان وایي د بازار موندنې او سالم مارکیټ نشتوالي له امله جلغوزي ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. د پکتیا څمکنیو ولسوالیو د جلغوزیو کاروباریان وویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو د بازار د نشتوالي په سبب جلغوزي د ګاونډي هیواد پاکستان سوداګر ترې په ټیټه بیه اخلي.
په پکتیا کې غرونه دي، دای وښنو بیا مونږ تجارانو یو، خو بیا یې راوکړو په مزرانو باندې. د روډو بس وړي افغانستان کې کوم خرید و فروش ته نه، پاکستان ته وړو ډېر ارزانه بیه نمونه بیا اخلي.
د همدې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی انجینر محمد عارف عالمي وایي د پکتیا جلغوزي د پاکستان سوداګر په خپل نوم نورو هیوادونو ته لیږي او د هغه هیواد د میوو نوم او لیکان پرې لوړیږي. نوموړی له حکومت غوښتنه کوي چې افغان سوداګرو ته په کور دننه د بازار موندنې زمینه برابره کړي او د دوی وچو میوو ته ته په یوه دنن یو خه مارکیټ جوړ کړي.
نو موږ خوښ د دولت نه کچیر ته په داخل د افغانستان کې دوی لپاره یو مرکز جوړ شي او هغه ځنه د جنغوزی نور فوایدونه ده د افغان په نوم سره صدر شي. زه فکر کوم افغانستان لپاره به هم یاړي.
په پکتیا کې د سوداګرۍ خونی مسولین هم د منی چيله د ولایت څخه په کاچاکی ډول وچی میوه گاونډي واد پاکستان ته وړي. دا دوی په خبره سره کال 2019 وچی میوه په کاچاکی ډول له هیواد وستل شوی دی. د سوداګرۍ خونی د پلاوی مشر ډاکټر نصیر عالمی اروای د نورو هیوادونو سوداګر د امنیتی ستونزو په سبب نشي کولای په پکتیا کې د جلغوزي پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي.
دوی لپاره د اوخه مارکیټ د ته پیدا کوس پروسس جای پیندلری پارتیا کې اورنۍ جای دوی جای نه لري ځکه نه لري سو دوی فابریکې را جوړ کړي دا پروسس کې او بل د بخش نشټون د سپارتیا ته دا یو ځنه مشکل دغه ده.
په پکتیا کې د سوداګرو په وینا یوازې جلغوزي نه دي چې د بازار موندنې د نشټوالي لامل په ډیر ټیټه بیه نورو هیوادونو ته په کاچاکی ډول وړل کیږي، بلکې د چارمغز ډیر حاصلات هم په ارزانه بیه له پکتیا څخه په کاچاکی ډول ګوندی واد پاکستان ته انتقالیږي.
وسم د پکتیا له گاونډي خوست څخه راپور لرو. په خوست کې د مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر غړي وایي چې شفاف انتخابات کولای شي په افغانستان کې موجود سیاسي او ټولنیزو نخوالو ته د پای ټکی کېږي. په دې اړه له خوست څخه د نجیب الله الوخیل ریپورت اوري.
په خوست کې د یو شمېر مدني ټولنو غړي او د ټولنیزو سازمانونو فعالان وایي چې د تیر وختونو په پرتله اوس مهال په خلکو کې د ټاکنو په اړه د پوهاوي او درک کچه لوړه شوې او خواهي د خلکو ګډون په دې ملي بهیر کې د پام وړ وي. هغوی وایي که چیرې د ټاکنو مرتبطې ادارې او نور ملي او نړیوال څارونکي د ټاکنو د بهیر د شفافیت نه په ښه توګه څارل کی، نو افغانستان به د شته سیاسي او ټولنیزو ناخوالو نه راووځي. خو که د خلکو رای او نظر ته درناوی ونشي، نو ممکن افغانستان تر دې زیات له کړکېچن حالت او ستونزمنو پړاوونو سره مخامخ شي. د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي:
موږ اوس نه د انتخابات کمیسیون کې بعض مشکلات ویني چې خدای نه خواسته داسې نه وي چې د موږ ځوانانو رای او د موږ هیوادوالو رای بیا د خاورې سره ګډې شي. په مقابل کې جعلي رای څوک استعمال نه کړي. کدا چیرې ونه شو، بیا به افغانستان د بدبختۍ د مشکلات طرف ته لور شي.
د مدني ټولنې فعال قمر خان کامران وایي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نور میډیا او نړیوال څارونکو د شفاف ټول ټاکنو لپاره هڅه وکړي، نو افغانان به د شته سیاسي او ټولنیزو کړکېچونه ووځي.
په ټول خوست کې شاوخوا 400 ښوونځي فعال دي چې پکې 100,000 زده کوونکي هم شته چې د هغوی عمرونه د رای کارتونو ته برابر دي چې دوی کارتونه واخلي او کارتونه اخیستي دي. د نړیوالو ټولنو نه، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه او نورو هغو څارونکو نه چې په دې ټاکنو کې به دوی څار کوي، په خورا درنښت هیله کوو چې دوی د شفافې ټاکنې ترڅو موږ افغانان د اوسني بحران نه وځو او زموږ دغه پروګرام او دغه ټاکنې په ښه صورت ترسره شي.
په خوست کې د ورزشکارانو د سپورتي کلبونو، فدراسیونونو او نورو منظمو جوړښتونو په استازیتوب استاد محمد یونس آهنګر وایي چې
مسؤلو چارواکو نه مغوښتنه دغه ده چې د ژمي موسم را رسیدلی دی، موږ داسې منظم ځایونه د ورزشکارانو لپاره نه لرو، ته داسې جمنازیمونه یا منظم ځایونه برابر کړي ترڅو زموږ ورزشکاران په هغې کې راټول شي او د عام خپل سیالۍ سرته ورسوي او د سیالۍ سره ترڅنګ کې عامه پوهاوی به هم دوی ته شوی وي او موږ به د انتخابات خبر هم کړی وي.
په خوست کې د نجونو او میرمنو د مدني بنسټونو او سازمانونو په استازیتوب فیروزه زدران وایي چې په تیرو ټول ټاکنو کې د ښځو ګډون یوازې سمبولیک و، خو اوس خویندې په دې پوه شوي چې د دوی رایې او په ټاکنو کې د هغوی ګډون ډیر مهم دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. اوس هم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د عراق صدر اعظم وایي تر هغې پورې چې په انبار ولایت کې د پوینا ټولې تروریستي ډلې ونه ځپل سي دغلته به عملیات دوام لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم نوري الملکی ګواښ کړی چې په الانبار ولایت کې به د هغه پوینا ټولې تروریستي شبکې ماتې کړي. د ازادي راډیو د عراق د څنګه خبریال عبدالخالق چې پرمادي کې دی په تلیفون وویل چې القاعده پورې مربوطو وسلوالو درمادي او فلوجه خارونو لنیمه زیاتې برخې نیولې دي.
الموقف غرام واضح، وذلك مجموعه من المسلحين.
دي واي پفلوجه کې وضعیت روخانه نه ده، وسوال اوس د خار پزینو سیمو کنټرول لري. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پلوی ملشي د سیمې د بیا کنټرول لپاره په خپلو کې همکاري کوي. راپورونه وایي چې وسوالو د عراق د پوسټ لومړی فرقه او د رمادي او بغداد لوی لاره نیولې ده. د عراق پوسټ پر رمادي د توپخانې ډزې کوي څو دغلته ځای پر ځای شوي وسوال وځپي. د راپورونو له مخې تر اوسه دغلته و کسان وشل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. متحده ایالاتو د عراق په النبار ولایت کې وروستی تاوتریخوالی غندلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماری هارف ویل تروریستي ډلې د رمادي او فلوجه ښارونو کې د تاوتریخوالي مسؤلې دي. د عراقي ځواکونو او القاعده پورې مربوط د عراق د اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ دا جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې د 13 دسمبر میاشت په 13 نیټه په رمادي ښار کې سنی مذهبه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا خواره شول. د عراق صدر اعظم ویلي په لومړي سر کې دا د اعتراض کوونکو یو سوله ایزه کمپ و، خو په پای کې بیا د القاعده شبکې د یو مرکز بڼه غوره کړه.
اوس هم 7:30 بجې دی. ناجیه صاحبی په سټوډیو کې ده له مهمو سرټکو سره.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښنه څرګندوي چې له دې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخ اندازه تر پښو لاندې شي. ناټو وایي په کابل کې د ایګرس په نوم د دوی د اډې مخې ته د تېره شپې بمي چاودنه تلفات نه لري. د عراق صدر اعظم نوري الملکي ژمنه کړې چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماته ورکړي. د روسیې ولسمشر په ساحلي ښار سوچي کې چرته چې د اولمپیک لوبې پیلېدونکي دي پر مظاهرو او د خلکو پر راټولونه بندیزونه نرم کړي. او د جنوبي سودان په جګړه کې د خپلو خواو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او روښانه نه ده چې د هڅې بیا کله پیلېږي.
د مهمو خبرونو سلټکی مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو کومو تر دې دمه د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه نه تعقیب کړي، نو تاسو کولای شئ د انټرنیټ لاره د خبرونه و تر لاسه کړئ. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. د غرض د فیسبوک کې هم موږ موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. او اوس د دې خبرونې د دوهمې نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو وخت را رسیدلی. جوان په شیبو کې او د ګوړی اچار تنز.
جوان په شیبو کې جوڑون کئی ومان نیاسائی
قدر من اوریدون کو وگم رشیدین سلامونه می ومنی. روان خبرونه کې د افغانستان د سینما لای و وتلی لو پاړي سره غږیدلیو. تاسو یې غږ ووري
ان دکسه شاب واسه اوس ودا سر در لا جوړ کما لکه لکه زوم.
فکر کوم خامخا به مو پیژندلی وي. کوم نو وی پیژندلی دی خبرو ته غوښ شي.
نوم می شفقه لکن خی
شفقه دغه شادگل چیو چه لاس مات پا تذکره که چیز غلا و حتی از غلا و که بلچه از غلا
زور سره و ما بلچه از غلا
چه سویو پا ده شادگل بند
مخوختل چه پیچکاری یا سیرو مرتر
شفقه جان تاسو خو پا ده سریال که ویه دوی سر امکار وی چنگ دادا ممنون پا چه پیگی که نپی
پا اونر دیر پیگی چون اونرون یوائیلی دی پا دیر درامو داستانو که ما امکار ور سره کرده او په دې یو فلم کې ما کار ور سره کړی دا ډیر مهربانه ډیر دلسوز انسانم دی.
د کار پیسې کې وای
مش نمونه خروار شادګل ته وګورئ د کار پول ته معلوم ده. نو یعنی د شادګل فلم سره جوړې ده په یو سانه کې زخپل شایده ما چې بانک سانا و چې دای بانک ته نینی و ته بانک دروازه د سه چرخکی و کله چې دای نینی و ته وی خځه سره ټکر سه ای خځه مخ ورته راوړه و ای بر پدر تو شینالات از کجا مدی اتاغه پور نس و چې دا تمثيل کوي د دومره خه تمثيل و
کنځه به غریب لا یاد وتلی بیا دی ور پیاد
نه دا کنځه مخ په لدب کړي و ځکه راته پیاد
د دې فلم د دین نور سانو هم کدی پیاد کسیره توا کچ تا ته جالب
مګه ممنون یو وړالې به تذکره کې پروت وو نه پوهېږم کامرامین نه و راغلی که څنګه خبر وه زه ورته ولاړم یوه ښځه راغله ورته په ژړا سوه وایوي چې تو خوب جوانه سي دیوانه شده یعنی ښځې دومره وزاړل دومره وزاړل
تا ولې نه ورته ویل چې تمثیل کوو
ما ورته ویمل نه خاله دا تمثیل کوي لیونی نه
زما نوم وحید سمزهی ده لیکوال و جورنالیستی هم رادیو تلویزیون که می کار کرده تقریبا در تیر کال نام زیاد او وس هم در تلکی هایم تلویزیون ملی که زما پا نظر ممنون مقصودی یو خواه و نرمند و او ده زما یادیگه کلچه ده هنر و ادبیات پختو ده نماشنامو برخه که ده بالمقتم و مسل و ده اغا وقت نهی پیشدم مگر ده اغا اروج ده کندی زوی فلم اغا که ده و خوده چه واقع نیو دیر خواه تکره و نرمنده تقریبا دیش کالا ده اغا فلم جولی دو نتیر شویده ولی بیا هم ده خلق پا ذهن کشتا ده او وست هم اغا فلم خلق گوری زباید وایم چه ممنون مقصودی اغا وقت چه زه استاد وام ده هنرون پانزهی که سما شاگرد و اما اغا وقت که هم ده دیر خواه تکره شاگرد و
او مهربانی لمړی ځان راو پیژنې
زما نوم عبداللطیف دی سر
عبداللطیف خان زه چې تمره خبر یم تاسو د فلمونو هم شوقی است سریالونه ګورې په افغاني فلمونو کې د کندې د زوی په نوم باندې دا سریال ملیدلای دا کله
د کندې زوی سریال ملیدلای دا
کومه جالبه صحنه دی چې تاسو ډیره په زړه پورې و په دې سریال کې هغه راته وایي
جالبه صحنه خو پکې ډیره دی یو صحنه دا چې د پچمن کې او زه خرڅی سره راځي او زه په بیا خپل بل سره ورته په کمین کې ناشې په با نو سره رغبړو چې غېګ بغې څه په مړه وخت جبنه پیسې وای د کله یو خاطه منډه کې کله بل خاطه
اوس نو ښکارا شو چې څوک یادو و مان د مقصودی دفتر ته ورغلی راځي و و ورو چې مقصودی صاحب په څه لګیا دی
این دکه سه شاب واسه اوز با دس سر در لجور کما لکه لکه زوم خو خوزه ایگه بنا
تو بدره که چه داو براوالما
شعباز ده دریار خخیش شو خوزه یک اما کناو دقه سه تا داخیره نیو بگوره چه پتر در هوا وقته لخوبه سر این زله به تره چه از زوی جگه گرگشا
چکه ره امداده ده علا خود غرق
او ما سب تلامشه رازه ده پیتاوی لکه نام
بطاقه
من مرگه ده ده بگم ده چه زوی ده دیر خیرم ده رازه
چکه پده علا کتی چکه ول
در آخله ده وی چه سر میره لخره خمی اوله یوی له چې جمع دې ماشين به کوم درله وې نه پاکه کلکا دا ولا کلومه
نو تا خپل اړه ورخري
دل ټوکیه ار وخت دی आवाज اور مړې ټوکیه خدای مې دی وې
سلام نیازه سه په خیر اخلي
په خیر اوسې مقصودی سه د ډیر مود کیږي چې نخ کاری
خکارم نخو غږ نشته تاریخ دی
مخو چې لدلې وې او په چمن کې پروت چوی سیرلای او درسا
بلکل سیرلای او رسا
نو لاغه او رستمو بیا او نلیده ناغ چمن ترالی تبا چی ری
واخی چه دا سوالی وازتا سنه بلکه دا دیرو وطن والو ده دیر اگر تا خوراغ لم نمخیش دست چمن یاد که واقعا ما دا پراغ چمنو نو و متاسفانه چه دیر بی وقت منگ منی خزان راوستو و پا دی خزان که بس رک شما او دا دا جمع را روان ده
نه قربانی سما جمع تا خلا دیر وقت پا تا دی منی پسر که
دیر منه نکم امید می داده چه انداوس چه صرف غگ مشتا دا غگ للاری خلکو تا انزور جوروم دا چه ولی نیم یا داره چه نغوارم بل داره چه نغواری چه باید پستش بنده زه حق خبری و کم چنن سبا از ما دا افغانستان دو وگلو پا درد خوری
غگ دیل آغا و روستا در امدادو پیانو معلوم نسو چه لاغه و روستا بیا چرته بی
پینزل لسکال را امدادو ما آو خدایشتا چه دندیر امداد نایی پا آواز کمی دوهاغو دردی دلو رنزی دلو او ربری دلو خلقو آواز پکی منسجم کرده و چی آواز اغا را امداد نو بلکه زما ده وطن در امدادانو آواز او دیر پی ویار سر بیاما چه پینزل لسکال می پا دی برخه که گویا نایی توب کرده ده هر کلی ده هر کور ده هر چاس سره چې کومې خبرې ما کړې دي، واقعا کومه لیکنه چې ما دپاره کاروان صاحب کوله، سحر صاحب کوله، مستان صاحب کوله، او کوم تمثیل چې ما ورسره کوو، دا چې به سره غبرګ شو نو واقعا چې ما احساس کوو د هنري اثر دی. خو څپو دې خواته راوسته یم خو هېڅکله نشم هېرولی. خوار غریب رینده،
اوس چیرته؟
په کلید راډیو کې، کابل پوهنتون کې، او یو مجله لرم چې مشري کوم په نامه د ورېښمو لار.
بومزه هغه کلي ته چې شادګل پکې اوسېده.
زه سبا له خیر کابل لازمه تاله سرو زره غوږوالۍ راوړم. خلک وایي هلته پیسې په سرکو پرتې برا ٹولی کما اور تارا با سرو سر والی ماما لبنی یا خیسلوں گئی راوڑا ما تم خفا کیا خا پیگا مچی تم نے دیر سخت دا خوخ دیش دای ماما نم دیر سخت دا دستی دی خدای با ما خدای با ما
جار دی سوا یو چرا تو وایا چه ترشادگول مخ کی چوکی
کلونه کلونه می خختی والی چاکنی میکری دا خوشایی میتول کری دی
چنگ انتخاب سوی شادگل تا چو وقتی کار شروع کل راڈیو سم
اختیای در تا ویم اصلا نور دی کارم نمی پخوانی آثار دوم را پدی حد کیو او نهم دا تقاضا ما درلود کل کل بمی خوبونه لی دا ارزوگانی بمی چیز به وقت فلم حلک شم خو اغسه چی پدی تجارتی فیلمونی که پدی اندی فیلمونی که دا سرگندی دا اغا ارزوگانی می کل کل پا ذهن کیوی چه غیر منطقی وی زکا اصلا زما اندام زما آواز زما دا وجود خکلا پا غا حد کی نوا آواز کارنو منشو کوله. خو پا هر صورت اتفاقی زمانگا خوب استاس نظری سه رامان دی خواهو که چه ده سناریو اول بلا بیام در تواییم چه دیر اتفاقی و ولی با بارد در تکاو زه تازه ده پانتون پا دوام سنف کیو او کلا چه ده غگ را بنده وشو او ده سناریو ما اولوستا تر پایه می اولوستا خو هیچ سمی پکی پیدا نکرد. البته زان می پا دیگه موجوده کرکترون که ونی لی زکا اغا فهم چه ما در لود اغا تجربه چه ما در لودا او کم تقریبا ناقص کارونه چې ما کوله دغومره ژور نه وم لکه په خپله نظري صاحب چې بیا وروسته متوجه کړم. نو کومه ورځ چې بیا راوغوښتم چې سناریو راوړه ودې لوستم ال ویل څنګه و مال ښه وه ویل دا رول څنګه و بې مزه مې ورته ویل چې ښه و ویل نه ښه کېږي. نو ده بیا ډېرې چکرې راکولې، ډېرې خبرې راته کولې، ځینې ځایونو ته د ابزرویشن یا د عملي مطالعې دپاره بوتلم، د کلو بانډو د خصوصیاتو په رابطه کښې راته خبرې کولې، او حتی مخکې دېنه چې شوټنګ شي زه یې بوتلم مسلمانۍ ته هغه مخصوص لباس چې راته پیدا کړه هغه د سوچه مرۍ او د تعویز او دا لور دا ځکه دې شیانو سره زه بلد وم چې دا څنګه پټو واچوم او څنګه ورسره منډه وم څنګه څپلۍ پخپو وکړم او په کوم لهجه خبرې وکړم. ګورم چې نظري صاحب زما دغه لحن او دا چې کوټ ته ورته زما دا لهجه ده دا یې ډېره خوښه کړه وایي دا به ساتي. کوم ډیالوګ چې به هغه ولیکي چې دی د خندارو لیدم چې دا ډیالوګ ما دپاره سخت دی مله عین ډیالوګ درته وایم په خپله ژبه یې درته وایم بل ویل دا ډېره ښه ده. علاوه د دې نه زما ګرانه نیازی صاحب چې کله کله په اکټنګ کې ډیالوګ اصلا په درد نه خوري دلته به ته په خپلو ادا کې په خپلو فزو کتو کی با تا اکت که چه داد نظری سر دپاره دیر موادو او دیر حسابه کواله چه زین زینو که چه اصلا دیالوگ نشتا و خدا خدا چه نشتا ده خورا ریو نده چه پرلپسه با دیالوگو نوائه ما دلت با زین لحظه ما تا پا چیره که تمثیل که زین خبری با پده نیمه تا نکه زین خبری با پده طول اندام که راته ویه دستن تا ولاره نامزاد مخی تا ده دیالوگ نشتا چکه واو چه هز کلمه نهیری کی واقعا اغا درد چې زتن جدا کیدم دا درد تر اوسه پورې زه احساسو ځکه ما د شادګل او د شادګل په شان کوم زلمیان چې محروم دي او صرف ایک یوازې و مور لري او تازه دا نامزاد شوی دی خو فکر یې اغوا شوی چې د کابل له لاړ شم دا درد زه نشم هېرولی.
تاسو د نظري صاحب یادونه وکړه نورم ډېر دوستان وو چې په دې سریال کې برخه لرله پاڅون صاحب و منان ملګری و خدای دې وبخښي و هغوی خو هم پاخه استادان وو خصوصا زما خو هغه مجلس یادیږي چې دا منان ملګري در سره کاوه او هغه کور یې در باندې ګل کو.
واقعا په افتخار سره باید ووایم چې په دې فلم کې د لویو هنرمندانو شتون ما دپاره دغه اعزاز را په برخه کړی دی چې اوس مې خلک په احترام سره یادوي لکه تاسو چې ویلې مرحوم منان ملګری نه یوازې چې د اکت کړی بلکې د سناریو په لیکنه کې ډېره لویه برخه درلوده او دغه کوم الحان دغه کومې جملې یا کوم ډیالوګونه یا دغه یوه اشاره یا دا وړی نه دی، دا هر څوک نشي لیکلی. دا منان ملګری په دې کار کې ډېر استاد و، کاتب پاڅون بل سناریست علاوه دینا استاد قادر فرخ په دې کې و، بایق راسه په دې کې و، نجیب سهرابی افغانی، انیل صاحب او ډېر نور تکړه هنرمندان ما سره و چې واقعا ما د دونه الهام اخیستی.
شادګل، سریال په څونه وخت کې بشپړ شو؟
د هغې ورځ چې موږ شروع وکړه او هغه ورځ چې بالاخره دا افتتاح کېده، دیارلس میاشتې، البته ځینې وختونه تر شلو ساعتونو پورې موږ کار کړی.
بیا مې داسې وروسته واورېدل چې داسې هڅې شروع شوې دي چې شادګل به په اروپا کې ځینې برخې به جوړېږي، او په هغو ورځو شپو کې کله کله به په دې تلویزیون کې هم راښکاره سوې، څېره دې هم بدله سوې وه، حالات نور هم بدل سوي وو، د مخو هماغسې په سترګو کې وې لکه په چمن کې چې وې. هغه هڅې څنګه سوې؟
هڅې وشوې، ناکامې ارزوګانې وې چې باید د دې پاتې برخې جوړې شي. عمده وجه یې دا ده چې څېرې زموږ بدلې شوې دي، عمر ډېر تېر دی او په دې فزیکلي باډۍ کې ډېر فرق راغلی. دا هڅې ناکامې ځکه وې چې دغه ښه او همغه وړ هنرمندان چې باید په دې فلم کې رول لوبولی وی، راټولول یې په مادي لحاظ ډېر پر مصرفه وو، نو دا ځکه ونه شو. بیا نو حتما تاسو خبرې چې زما په ځای یو بل چا په اروپا کې همدغه رول ولوباوه، نور نه وایم چې څنګه.
ولې په دې دونه کلونو کې بل شادګل را پیدا نه شو؟ ولې شادګل یو ده؟
هلو، د جواب ما سره نشته.
علاوه دې کارونو چې ما خیداب سو ونی واسو، کوم کارونه دی په دې کلونو کې نور وکړ؟
رادیو د پاره مې ډیر کار کړی او خوشاله یم ورته. مختلف رولونه مې لوبولي، ځینې رولونه مې د کلونو په حد کې. خدا اوس د شعر په برخه کې مې یو څه کار کړی، البته ځینې ورته د شعر د کلمه وای، خو ما پکې د تمثیل حصه ور زیاته کړې ده.
یو شی دې راته ونه ویل چې اما یو سریال وو؟
نور واړو غټ فلمونه ما درلود، تقریبا شپږ اووه. تنکی هڅې، خیمانی، عزت، پرانستغیک، یو فلم مې په همدې هجرت کې د فرانسویانو سره جوړ کړ په نامه د نیلوفر در باران، او په دې وروستیو کې مې یو فلم جوړ کړ د ایرانیانو سره په نامه د خاک و مرجان. او نور نو پرې راډیو کارونه اخته.
شعر دې یاد کو او څو بیته خو راته ووایه.
زهرا د پسرلي مازدیګرای دی، یو رنگینه منظره ده، د ګلونو ځوانۍ بیرته ځوانه کړې چاردره ده، کښته سره او ژر ګلونه سیالي ګردي منجرو کې انعکاس پاس جلوې کا د شفق په جزیرو کې.
خوب بدی وینو بیا په سینما کې کیا؟
انشاءالله.
خوشحاله سم ډیر زیات.
زم خوشحاله هم، سرخونه جوړه،
هوا سړه ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام، خدای مو به اعتبار کوما چې خپل حکومت هم اعتبار در باندې ونه کی، او له څوکۍ لاندې ځایونه مو په سپیانو وپلټي چې بم مو نه ویخی. چارواکي هم ملامت نه دي، خوارانو ته هر ځای او هر څه بم ښکاری، نو ځکه هر ځای او هر سړی په سپي تلاشي کوي. ځکه له قدیم وایي چې سپی وفادار حیوان دی. د خپرونې په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته د کارونو بهیر ووینئ، ځکه اوس حکومتي مامورین ډیر زیات مصروف دي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می دی
تلاو صاحب. هغه د امیر زمبیل د وقفه فکر کی مدیر ته مامور وای
صاحب؟ هو بخه پونه سوما ما ویل مامور به ته.
ته می دغه میسته وګوره، کمپیوټر می نه وینې؟
وینم صاحب، اوس خو کمپیوټرونه په لارو کې می خوي، نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا توپیر سره لري وروره. مکتوب دیگه همه خامخ دفتر تا وره وره، زه ما داره که زه لرسا
حجی خلق دیده. او بابا چی مدیری خود جان تا بایه پا مایی چه پا جان ماینو. السلام علیکم مدیر سر، مکتوب میده.
و علیکم سلام ترکه.
دا خو په ما پورې اړه نه لري، هغه مخامخ دفتر ته یوسه.
هلته مې ور وړی و، هغوی ویل چې په موږ پورې اړه نه لري، مخامخ دفتر ته یې ور وړه.
دروغ وایي، هغه اداري دفتر دی او زموږ د کنترول. اوس ته ووایه چې په چا پورې اړه لري.
او مامور صاحب، نو زه څه پوهېږم، خو هغوی ویل چې په تاسو پورې اړه لري.
ځه وروره، مه مه پازه بابا، پرېږده چې کار وکړو.
صاحب، مخامخ دفتر ته خو مې ور و، هغوی ویل چې په تاسې پورې اړه لري، ځکه چې د تاسې اداري دفتر دی.
ما ته عقل مه راخیه، لومړی دې باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول سي او بیا یې موږ صادروو، پوه شوې که نه؟
نو صاحب څنګه وکړم؟
د ما له مخې چپ سه، ما کار ته پرېږده، ولې مې نه پرېږدي؟ پریګولې، هغه دوسیه راکړه.
او مدیر صاحب، مکتوب می څنګه کم؟ مکتوب
درته می وویل چې هغه مخامخ دفتر ته ور وړه، ولی نه پوهېږي؟
صاحب، اداري مدیر صاحب خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول سي بیا یې موږ صادرو.
ګوره وروره، دا هوښیار ځان یې مکه مکلوه، د مکتوب صادرول په کنټرول پورې اړه نه لري، هسې دې سرګردانه کوي.
د څه لپاره؟
د زارو مرګ لپاره.
د زارو مرګ لپاره؟ پوه نه شوم صاحب.
او ساده سړی، خو یو څه ورکه.
یعنی رشوت ورکم؟
او ساده، رشوت مه ورکوه، رشوت حرام دی، یو څه شیرینی ورکه.
ښه صحیح ده، مننه سه.
بیا څنګه راغلې؟ لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي.
صاحب، ته دې دغه غوږ لږ رانږدې کړه.
څه کوې؟ لختي پکې اچوې که څنګه؟
نه صاحب، څه درته وایم.
ځه ووایه، څوک یې نه اوري، ووایه.
صاحب، شیرینی به دې درکړمه، خو ژر مې دغه کار خلاص کړه چې راباندې ناوخته کېږي.
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل دې دغه خبره راته کړې وای؟
صاحب، مخکې مې چېرته کار نه و بند سوی، نه پوهېدم.
ځه اوس هم ښه دی چې پوه شوې، رښتیا ملامت نه یې.
وایي چې په ماشوم د خونو می خودل د ماشوم حق دی. دا چې اوس دغه حق خلک څنګه ادا کوي، یو کور ته مو بیایو، خو ګمان ونه کوي چې کومې هندي فلمي سټوډیو ته مو بولي.
راځه دغلته کینه.
سمه ده، دغه دی کیناسته.
ګیتا لورې، تراسه چې کاکا دې راغلی دی.
دا دې څه ډول نوم پېښی دی؟
ولې
گیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره سو.
او هندي نوم دی، نو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه، خو موږ د گیتا او سیتا له فلم څخه خوښ کړی دی.
ښه ښه.
او د مشر لور نوم مې هم ناتاشا ده، او هغه مو هم د شورویانو پر وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پرېښی دی.
ښه ښه.
سلام کاکا، ستړی مه شي.
خیر یوسې لورې.
لورې، دا د حفیظ الله کاکا دی، د ما لکه ورور غوندې دی، خو تر اوسه دې نه و لیدلی.
په لیدو دې خوشحاله شوم کاکا، څنګه یې؟
ښه یم لورې، مننه.
لورې، سلمان خان، عامر خان او شرخان دې چیرته دي؟
عجیبه ده چې هغوی به دلته څنګه راغلي وي. ځه ښه دی، وبیوینم.
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچني دلیپ کمار پوښتنې ته لاړل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجیبه هلک دی، د خپلو فلمي اکټونو له امله همیشه ژوبل سوی وي.
شاهرخ خان دوی څه وخت راغلي دي؟ یاره ډیر بلا سړی یې، آن له فلمي ستورو سره دې هم یارانه جوړه کړې ده.
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
یاره بلا سړی بلا.
پلاره، ایشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي.
د څه لپاره؟
سره دیوی او رانی بازار ته ورسره بوتلی، وایي چې نوې جامې سوپر مارکیټ ته راغلی دي.
دوی هم بل کار نه لري، ټول ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي.
رښتیا هم ډېر شیان رانیسي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي.
په څه چورت کې لاړې وروره؟
د شاهرخان او د ایشوریا په چورت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دي که څنګه؟
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولی خان دې لورې
سړیا تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلي دي.
هونو سلمان خان، عامر خان، شاهرخ خان، ایشوریا، رانی او کاجل او دا څوک دي
نو؟ سلمان خان، عامر خان او شاهرخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفیع می وریرونه دي. همدارنګه می دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هم وراره دی. کټ پټ لکه د دلیپ کمار غوندې اکټونه کوي. خدای دې ژوندی لري. نو تاته دې وویل چې د یو بل ورور زامن می بیا امجد خان او دني او ته دا بل نوم راڅخه هېر سو. نومیږي د هغه ورور می فلمي بدماشان خوښېږي. نو ځکه یې په زامونو ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي وروره. هغوی ټول په رښتیا هم بدماشان دي. بدماشان
نو ولې د خپل وطن نومونه
وایي؟ په موډ نه دي برابر.
ولا تاسې خو سخت موډک یعنی.
والیان خواران او خپل یاداشتونه او ډایری لیکي. د یو والی صاحب د یوې ورځې یاداشتونه در اورو. اوس د سهار لس بجې دي. نوی له خوبه راویښ شوم او که ریښتیا ووایم نو راویښ یې کړم، ځکه زه پخپله په دولسو بجو هم نه شم راویښېدلی. ټوله شپه مو ټنګ ټکور ته ویښه تېره کړې وه او ډېر ناوخته ویده شوم. آره شپه مو هم دا حال وی. شپه په ویخه او ورځ په خوب تیرو. د وطن خدمت دی نو د هومره زحمت خو غواړي. اوس د سهار یولس بجې دي. د رئیسانو شورا کې ناست یم. رئیسان خپلې ټوکې سره کوي او زه دغه د خپله ډایري لیکم. ما ته د وخت قدر معلوم دی نو ځکه یوه شیبه هم مفتله لاسه نه ورکوم. خو رئیسان مې بیا داسې نه دي، هغوی ته وخت ډېر بې ارزښته شی ښکاري، نو ځکه د کار په وخت ټوکې کوي. په هر جلسه کې همدا حال وی. زه ډایری لیکم او دوی ټوکې سره کوي. اوس د غرمې دولس بجې دي. ډیر زیات وږی شویم نو ځکه مې اشپز ته وویل چې زر ډوډۍ راوړي. خو هغه ویل چې د بیګانی حلال کړي پسه لږ غوښه پاتې ده، هغه درته کبابوم، لږ به ناوخته شي. هره شپه یو پسه حلالو چې د ټنګ ټکور پر وخت یې کبابونه وخورو. زه لږ سختي کوم که نه نور والیان له پسه علاوه فیل مرغان او زرکان هم کبابوي. د غرمې یوه بجه ده. مستوفی، سارانوال او د محکمې رئیسان راغلی دي چې د څو سیاسي دوسیو په هکله خبرې وکړو. هغوی وایي چې د څلورو تنو دوسیې سیاسي دي او موږ غواړو جنایي ته یې واړو. دغه کار هم مالي ګټه لري او هم اخروي، ځکه متهمین د هرې دوسیې په سر له 50,000 نه تر $100,000 ورکولو ته حاضر دي، او که دا کار وشي نو څلور واړه به له مرګه بچ شي او ثواب به مو وشي. اوس د غرمې دوه بجې دي. شاروال راغلی او غواړي چې د 1500 سپینو پلورل شوو نمرو د استملاک همار ورکم. هغه وایي که دغه سپینې نمرې استملاک وو او بیا یې بیرته وپلورو نو ډیره زیاته ګټه به وکړو. هسې هم د حکومت وخت کم پاتې دی او بیا خدای خبر چې دغسې چانس په لاس راځي او که نه. د شاروال خبرې ما ته هم خوند راکړه، ځکه هم به مونږ ګټه وکړو او هم به خر د پلان مطابق آباد شي. شاروال خو لا دا هم وایي چې د خر د منځ د لوی وړ بر به هم راکم کو او ځمکه به یې د دوکانونو لپاره وپلورو. هغه زیاتوي چې په دې کار سره ډېرې زیاتې پیسې پیدا کوو. اوس د غرمې درې بجې دي. د شاروال د دواړو وړاندیزونو سره مې موافقه وکړه او د دواړو امرونه مې ورکړل. ریښتیا وایي چې واټونه هر څومره پراخ او سوراور هم شي ګڼه ګوڼه نه کمیږي. له هغه نه چې دوکانونه شي ښه دي، د ډېرو بیکارانو دپاره به د کار ځای پیدا شي. اوس د غرمې څلور بجې دي. اشپز اسریه برابره کړې ده، د هغې په خوړلو لګیا یو. ډېر لایق اشپز دی، ډېر خوندور خواړه پخوي. له همدې امله مې وزن له 340 کیلوګرامو نه 110 کیلوګرامو ته رسېدلی دی. دا لا چې سپورت هم کوم، خو د محکمې رئیس وایي چې وزن مې د خوړلو له امله نه دی زیات شوی، ډالرو زیات کړی دی. ټوکې را سره کوي. اوس د شپې 12 بجې دي. له ډوډۍ خوړلو وروسته ټنګ ټکور ته ناست یو او سندرغاړی ښه خوندوره ملي سندره وایي او موږ ورته من من غوښې اخلو ځکه د وطن او هیواد مینه ده چې هره شپه تر سهاره په ویښه تېروو او کله کله ملي اتڼ هم ورسره کوو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 4 یوه، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.